که طالبان د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت راستنه شو کډوالو ته د کارمندانی په برخه کې د افغان سوداګرو د مرستې غوښتنه کړې ده. دغه وزارت پرون په کابل کې راستنه شو کډوالو ته د کارمندانی په غونډه کې پر افغان سوداګرو غږ کړی چې د هېواد دننه پانګونه وکړي چې خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د دغه وزارت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي ویلي افغان سوداګر دې د ترکیې او نورو هېوادونو پر ځای افغانستان کې پانګونه وکړي څو د خپلو تولیداتو او صنعتونو ملاتړ وشي. د طالبانو حکومت راستنه شو کډوالو ته د کارمندانی دا غونډه په داسې حال کې جوړوي چې په میلیونو کډوال په وروستیو میاشتو کې له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته راستنه شوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي او وایي افغانستان کې د کار فرصتونه نشته. د کډوالو له راستنېدو وړاندې ډېر شمېر ځوانان د بېکارۍ له وجې د ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر اروپایي او نورو هېوادونو ته کډون شوي وو. د پاکستان حکومت یو سلو دوه ویشت افغان بندیان را خوشي کړي دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د لیږد امیر بخت جمال ګوهر وایي دغه کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو پرون افغان لوري ته سپارل شوي چې ډېر شمېر یې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لرل. د ګوهر په ټکو راخوشي شوي کډوالو له دوو ورځو نیولې تر دریو کلونو یې د بند موده تېره کړې وه. هغه وړاندې ویلي راخوشي شوي کسان د ننګرهار، لغمان، پروان، کابل، خوست او پکتیا ولایتونو اوسېدونکي وو چې خپلو اصلي سیمو ته ستانه کړی شوي دي. د پاکستان حکومت د بندیان ته داسې حال کې راخوشي کوي چې د هېواد د ریاستان افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ د بل هر وخت پرتله جدي کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو له کبله دیارلس کسان مړه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي په مړه شوو کسانو کې نه ماشومان، درې ښځې او یو سړی شامل دي. د دغې ادارې په خبره د سیلابونو له کبله درې نور کسان ټپیان شوي او په زرهاوو کرنیزې ځمکې او کورونه ویجاړ شوي دي. د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبله په رسحال کې ده چې نن پنجشنبې د خیبر پختونخوا په بېلابېلو سیمو کې د اورښتونو او له کبله یې د سیلابونو د راوتو وړاندوینه شوې ده. د بشری مرستو تبان د سلو سازمانونو په غزه کې د پراخې قاطع خبرونه ورکول کړي. د بشری مرستو د رسونې یو سلیولو سازمانونو له هغې ډلې د بی کولي ډاکټرانو سازمان پرون چهارشنبه خبرداری ورکړی چې په غزه کې د دوی د کارکوونکو په ګډون خلک د مرګ په حال کې دي. دغو ادارو په غزه کې د اجلو اوربند پوښتنه کړې او پر ښکېلو خواوې یې غږ کړی چې د ملګرو ملتونو په استازیتوب د بشري مرستو رسولو سازمانونو ته د مرستې د رسولو اجازه ورکړي. د اسرایلو حکومت په وروستیو کې په غزه کې د پراخې قاطع او لوږې له کبله له فشارونو سره مخ دی. غزه چې د څه باندې دوه میلیونو فلسطینیانو کور دی په تېرو ویشت میاشتو کې د جګړې سربېره له سختې قاطع سره مخ دی او د خوراکي توکو د ویش پر مهال په کې په زرهاوو کسان د اسرایلو د سفیرو په ډزو کې وژل شوي. او د کرکټ په شپږیز لیګ کې نن دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه سهار مهال د مونهنګانو سپین غر بازانو تر منځ ده او بله لوبه ماسپښین کې د بوساتونکو او بند امیر خامارانو تر منځ ترسره کیږي. دغه لوبې له پرونې نن وروسته نن پنجشنبې لپاره پلان شوې دي. د شپږیز لیګ لسم پړاو د همدې اونۍ په سر کې پایله او د اګستر لومړۍ نیټې به تمام وکړي. اسی خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالبه واوریدل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادا کوي چې د دوی په تنقید کې د برېټنیوي جوړې ټول بشري حقونه تضمین دي.
په یو وخت کې خپل کورنۍ سره په تماس کې وایي چې کوم څه خدمات رسېږي او د هغوی د خلاصون لپاره کوششونه روان دي.
ولی محمد نوري هغه نابینا افغان لوبغاړی دی چې تازه د برېټانیا او پانتون ورته افتخاري دکتورا ورکړي. او دغه د ژوند اصلي کیسه څه ده؟
لوړ زړه ته مانه پاتې شولې لږه وا فقر او بیچارهګي وه. هغه ارمانونه په دې اول لارې لاس سره ولکه افتخاري دکتورا.
ګاونډي ایران او پاکستان ته به هم ورشو چې ملګرو ملتونو ویلي دي له ایران د ستون افغان کډوالو له ستنېدو سره په افغانستان کې یو نوی بیړنی حالت په رامنځته کېدو دی. ګاونډي دا د ملګرو ملتونو د ګاونډ هم درسره شریک کړو د کډوالو د ستنې هم راغلو. دا د سربېره نو مطالعه نشته ملتیا مخوره.
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه زفر د سیالمو په تخنیکی چارو کې را سره تای روشان دی. دا کډوال په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر یونیت سیار کمشنر خبرداري ورکړی چې د افغان کډوالو د سنیدو بهیر په سم ډول مدیریت نشي د سیمې ثبات به ګواخ پیښ کړي. فلیپو ګراندی په ویډیو پیغام کې چې پرون دی یونیت سیار په ایکسپانا په خوني ټوټر خبر شوی د افغانستان لګونډي هیواتونو وخت چې افغانانو په سخاوت مندانه ډول لسیزي کوربتوب ته په پام اوسم د بهیر په دقت تدریجي او انساني روحي سره ادا کړی. په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې تازه لیرنه په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې تازه لیرنه څخه افغانستان ته ستنې شوې وای له سختو شرایطو سره مخامخ دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یونیت سیار کمشنر خبرداري ورکړی کده افغان کډوالو د ستنېدو ستونزمن وضعیت په سم ډول مدیریت نشي د سې خبرګون برامینځته شي چې د ټولې سیمې ثبات بل خطر سره مخ کړي. فلیپو ګراندی لګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې افغانانو په سخاوت مندانه ډول لسیزي کوربتوب ته په پام د نورین په دقت او سم ډول اداره کړي. نوموړي د څرګندونه د هرات ولایت اسلام قلی ته د خپل سفر پر مهال کړي او ویډیو د چاشنبه ورځ د جولای په درويشتمه د یونیت سیار په ایکس باندې خبره شوې ده. ګراندی په دغه ویډیو کې ویلي
زما غوښتنه له هغو ګاونډیو هیوادونو چې لسیزې یې له افغان کډوالو په زغم او سخاوت میلمه پالنه کړې دا ده چې لطفا دا سخت وضعیت په انساني روحیې زغم او تدریجي ډول اداره کړئ، کنه نو دا سې غبرګون به رامنځته شي چې ټوله سیمه به بې ثباته کړي.
نوموړي زیاته کړې چې ډېری د ستنېدونکو افغانان تش لاسه هیواد ته راستنېږي او په خبرې اصلي ننګونه دا ده چې دوی چیرې ولاشي ځکه دوی کلونه له هیواد لري وو او دوسیدو لپاره کور نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالی کمشنر د وینا له مخې سکل تر 1.5 میلیون زیات افغانان له ایران څخه بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي او د دې شمېر راستنېدونکو لپاره د خدمتونو برابرول زیاتې سرچینې غواړي. نوموړي دغه شان ویلي دې ته په پام چې ډېری افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي راستنېدونکي له جدي ستونزو سره مخ دي. یو شمېر کورنۍ چې تازه له ایران خراستنې شوې هم مای چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. امیر چې شاوخوا له سورځې مخکې له خپل کورنۍ سره لیره نه راستون شوی او دا مهال د هرات ولایت په اسلام قلی پوله کې پروت دی. ازادي راډیو ته وویل
څو ورځې کېږي چې له ایران راستانه شوی یو، اوس هم خیمه کې ژوند کوو. په بد وضعیت کې یو، په سهار خواړه ولرو، د غرمې لپاره نه لرو. که د غرمې لپاره وي نو شپه مو په لوګه تیری، له ډیرو ستونزو سره مخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چې د روان کال په اپریل کې چټک شوی و له هم روان دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری استازي عرفات جمال د معلوماتو له مخې سږ کال تر 3 لکو زیات کسان له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې په تاجکستان کې یو شمېر میشتو افغان کډوالو هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې په دې وروستیو کې دغه هیواد کې هم د افغانانو نیونې او ورنه ایستل زیات شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یو یونما ویلي چې له ایران څخه د زرګونو افغان کډوالو بیرته ستنېدنې سره په افغانستان کې یو نوی بیړنی وضعیت رامنځته شوی دی. یونما تازه ویلي سره له دې چې د مرستندوی ادارو لخوا هڅې روانې دي چې دا ناورین مدیریت کړي او بیرته راستنېدونکو کورنیو ته مرسته وکړي، خو په وینا یې لا هم د اړتیاو د پوره کولو لپاره زیاتې بودیجې ته اړتیا ده.
د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادا کوي چې د دوی په توقيف کې د برېټنوي جوړې ټول بشري حقوقونه تضمین دي. د دغه وزارت سرپرست نن په خبري کانفرنس کې وویل د دې جوړې د خوشي کېدو هڅې روانې دي خو پړاونې لا بشپړ شوې نه دي. د په داسې حال کې دا چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقونو کارپوهانو د دې برېټنوي جوړې د رښتیا په اړه اندېښنه ښودلې و ویلي و چې دوی له کوم تور پرته په زندان کې ساتل کیږي او له هر ډول روغتیايي او قانوني خدمتونو بې برخې دي. پدېره نور تفصیل پدې راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو په توقيف کې د ایوي برتانوي جوړي د روغتیا او قانوني خدماتو ته د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودل شوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د دې جوړي ټول بشري حقوقونه تضمین دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن د جولای په 23مه د دې وزارت د یو کلنو لاسراوړنو په نوم په جوړ شوې خبري کانفرنس کې وویل چې د دې جوړي د خوشکولو حادثه هم روانې دي. اتیا کلن پیټر رینالډز او 15 کلن باربي رینالډز د روان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو لولوري ونیول شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دغه برتانوي جوړی پاړه دی وی پښتنې په جواب کې وویل
دوه تنه اتباع د برتانی سي بنديان دي، هغوی وخت په وخت خپل کورنۍ سره په تماس کې، هغوی ته کونسلي خدمات رسیږي او د هغوی د خلاصون لپاره کوششونه روان دي، خو ولي هغه پړاوونه تر اوسه پورې لا نه دي تسوي. یو څه کوم بشري حقوق دي هغه کاملا په نظر کې نیول کیږي، د علاج لپاره، د تماس لپاره، همدارنګه د استوګنې د ځای لپاره ټولو ته رسیدګي سوي ده.
نو موري داسې محل دی دا کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو په یو اعلامیه کې ویلي دا دوه کسان ظاهرا لکوم رسمي تور پرته نیول شوي او نه یوازې روغتیایي خدمتونو او قانوني خدماتو ته لاسرسی نه لري، بلکې لخپل کورنۍ سره هم د محدودو ټلیفوني اړیکو اجازه لري. په اعلامیه کې دغه برتانوي جوړې د روغتیا په اړه ژور اندېښنه ښودل شوې او پکې راغلي دي چې د دوی فزیکي او رواني روغتیا په چټکۍ خرابېږي او له روغتیایي پاملرنې پرته دوی له نه جبرانېدونکي زیان او آن د مرګ له خطر سره مخ دي. دغه کارپوهانو ویلي په دغه ډول نازک روغتیایي حالت کې په ناوړه شرایطو کې د دوی ساتل غیر انساني عمل دی. په اعلامیه کې د دې برتانوي جوړې د سمدستي خوشی کېدو او روغتیایي اسانتیاوو ته د لاسرسي غوښتنه هم شوې. له دې مخکې د پیټر او باربي اولادونو هم د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې و چې له دې وړاندې چې هغوی په توقیف کې مړه شي د دوی مور او پلار دره خوشی شي. ګارډین ورځپاڼې د جولای په 10 راپور ورکړ چې د دې جوړې څلور اولادونه په برتانیا کې ژوند کوي او د خپل مور او پلار د روغتیا په اړه ژور اندېښنه لري. دا په داسې حال کې ده چې اسوسییټډ پریس د روان کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د کورنۍ چارو د وزارت د ویان عبدالمتین قانی له قوله راپور ورکړی و چې دا برتانوي جوړه د یوې وړې موضوع له امله په افغانستان کې نیول شوي او قضیې محکمې ته استول شوې ده.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ. ملګری ملتونه وایي له ایران د زرګونو افغان کډوالو له ستنېدو سره په افغانستان کې یو نوی بیړنی حالت پر رامنځته کېدو دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه په بیان کې چې پرونه وخت یې خپور کړی ویلي، هر ورځ زرګونه افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستنېږي. ایران په وروستیو کې د افغان کډوالو ایستلو ته زور کړی. د طالبانو حکومت ویلي په تېرې یو میاشت کې یوازې د هرات د اسلام کلا له لارې له ایران څخه د څه باندې 1 لک افغان کډوالو راستنه شوې دي. یو شمېر تازه راستنه شوي کډوال وایي د سرپناه او د کار د نه موجودیت له امله په خپل وطن کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې له ایران د افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په تیزی روانه ده، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي دغه هیواد له دې امله له یو نوي بیړني حالت سره مخ کیدونکی دی. یوناما په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې چې پرون د جولای په 22مه خبر کړی ویلي، هر ورځ زرګونه افغان کډوال له ایران تر ایستل کېدو وروسته افغانستان ته راستنېږي. په بیان کې راغلي چې څومره ستندوی ادارې هڅه کوي چې د راستنېدونکو دا وضعیت مدیریت او د کورنۍ سره مرستې وکړي، خو د یوناما په خبره لا ډېری بودیجې ته اړتیا ده. بیان زیاتوي په ځانګړي ډول هغه سیمو کې چې بیرته راستنېدونکي هلته میشت کیږي، ټولنه کې به بیا ادغام لسترو ننګونو څخه وي. دا په داسې حال کې د ایران په وروستیو کې له دې هیواد د افغان کډوالو د ډلهیزې ستنې جدي لړۍ پیل کړې. د طالبانو حکومت ویلي په تیر یو میاشت کې یوازې د هرات د اسلام کلا له لارې له ایران څخه د پاسه 1,00,000 افغان کډوال راستنه شوي. د طالبانو تر واک لاندې باختر اجنس په خپل ویبپاڼه د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې او عامه پوهاوي د کمیټې د مسول احمد الله متقی له قوله ویلي، په دې کې 293 زره په خپل خوخه او پاتې 411,000 نوري په جبري ډول ایستل شوي. که څه هم نوموړي ادعا کړې چې راستنو شویو سره د نقدي مرستو تر څنګ د لنډمهاله سرپناه، ترانسپورټ او د روغتیایي خدمتونو مرسته شوې ده، خو یو شمېر تازه راستنه شوي کسان وایي نه یوازې دا چې مرسته ورسره نه ده شوې، بلکې د سرپناه او د کار د نه لرلو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ کونړ اوسیدونکي رحمان الله چې نږدې یو اونۍ مخکې له خپلې څلور کسیزې کورنۍ سره یو ځای له ایران راستون شوی او اوس له خپلوانو کره اوسي. ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پوچې دلته راغلي مونږ سره کما مالی مرسته هم نه ده شوې، مونږ د ډېر مشکلات سره مخي، نو مونږ د دولت نه دغه غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي او مونږ سره کومک وکړي. کاروبار نشته دی، مشکلات دي، مکاتب د انجنونو په کونړ کې ډېر مشکلات دي.
د دایکندی ولایت اصلي اوسیدونکو او له ایران راځل شوی یو افغان چې لخپل 15 کسیز کورنۍ سره د محل په اسلام کلا کې د کډوالو په کم کې د ورته شکایت لري. نو موري چې نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور شي. ازادي راډیو ته ویل
مشکلات هم خیلی خیلی زیاده.
دوی ستونز ډیر زیات دي. د ویلو لپاره هیڅ مرجع نشته. اصلا موږ د راتلونکي لپاره هیڅ نه پوهیږو چې له کومه را پیل کړو. بیکاری زیاته ده. په خپل ولایت کې مخبل کور نشته. د کرایې توان نه لرو او په روسیو کې د کورونو کرایې هم ډیره لوړې شوې دي. لګاونډې هیوادونو په ځنګړي ډول ایران نه د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ په داسې حال کې زور اخیستې چې افغانستان لا لوړاندې له سخت بیوزلۍ سره مخ دی او د کډوالو د ستنېدو نوې څپې په دې هیواد فشارونه لا پسې زیات کړي. د رواني جولای په 21مه د سر صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په یو راپور کې د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې په وروستیو کې له 2.6 میلیونو ډیر خلک له هیڅ ډول اسانتیاو، سرپناو، دندو او د خوندیتوب له امکاناتو پرته افغانستان ته ستانه شوي. دغه فدراسیون ویلي و چې هر ورځ د کډوالو د زیاتیدونکې ستنېدنې له امله پر دوی او ملګرو بنسټونو فشارونه زیاتېږي او ټینګار یې کړی چې د دې ژوند ژغورونکي کار د دوام لپاره بیړني نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده. له دې وړاندې د جولای 14مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي په یوه اعلامیه کې ویلي و چې د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه پورې یوازې 2 میلیون افغانان په اجباري ډول له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
بشریت په څورستي وکلونو کې د سرطان پر ضد د مبارزې په برخه کې خورا پرمختګ کړی. د سرطان لقبلا د مړینو په شمیر کې کمښت، د درملنې وراثت او وقایې په برخو کې وروښتونه د دې پرمختګ څرګندې نښې دي. خو څارون کې وایي چې په دې برخه کې ځینې ننګونې لا هم پر ځای دي. په دې نور جزئیات په دې راپور کې
سیرون کې وایي د سرطان د خطرناک ناروغۍ پر ضد نړیواله مبارزه د علم او پرمختګ په ګټه د بدلون په حال کې ده. لکه چې د امریکا په خوانی ولسمشر ریچارډ نیکسن په 1911 کال کې د سرطان پر ضد جګړه رسمن اعلان کړه، سره له دې چې هغه مهال سپوږمۍ ته د اپولو د فضایي سفینې د سفر په څیر علمي پرمختګونو د نړیوالو باور هم زیات کړی وو، خو سرطان تر ننه په ټوله نړۍ کې د انساني مړینو شپږم او په متحده ایالاتونو کې د مړینو دوهم اساسي علت بلل کیږي. تویما یونانی خبرونه په یو څیړنه کې وایي که څه هم د سرطان بشپړه درملنه تر اوسه ممکنه شوی نه ده، خو د مړینو په شمیر کې پرله پسې کمی راغلی. د مخنیوي لپاره تدابیر پراخ شوي دي او د مبارزه د وراثت او وقایې په برخو کې د پرمختګونو په مټ د بشریت په ګټه روانه ده. ورسپانې دا پرمختګونه په دریو برخو کې یاد کړي دي چې لومړی په نړۍ کې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره وقایوي اقدامات دي. د څیړنو لمخې د نړۍ په شتمنو هیوادونو کې د سګرټو د مخنیوي د کمپاینونو په نتیجه کې له 1915 کال راهیسې یوازې په متحده ایالاتونو کې د څه باندې 3 میلیون انسانانو د مړینې مخنیول شوی ده. ګومان کېږي د ټولې نړۍ په کچه د 15 برخې مړینو علت به د سګرټو څکول وي. تویما ارزانه او د لاسرسي وړ درمل د سرطان پر ضد مبارزې دوهمه بریا بولی او لیکي چې د سرطان پر ضد د واکسین بریا د دې باعث شو چې په برتانیا کې د دې واکسین د تطبیق په نتیجه کې د شل کلنو خزو د رحم په سرطانونو کې په سلو کې نوي کموالی راشي او دا د سرطان پر ضد مبارزې په چاره کې د وقایوي هڅو د بریا نښه ده. د واکسین چې اوس په ډیره ارزانه بیه په هند کې تولیدیږي په بیوزلو هیوادونو کې هم د لاسرسي وړ دی. دا یونانی ورسپانه په پای کې پروختیایي برخه کې علمي پرمختګونه د سرطان پر ضد مبارزې د بریا بل دلیل بولی او لیکي د وراثت علم په برخه کې د څېړنو ځانګړي ټکنالوژي او د وینې او تنفس د سمپلونو یا نمونو د اخیستو ځانګړو وسیلو او د هغو د ساتنې لابراتوارونو د سرطان د خطرناکو ډولونو د تشخیص چاره اسانه کړې ده. او دا کار نه یوازې د درملنې مثبت نتایج یقیني کوي، بلکې د کیموتراپی په څیر د ځینو غیر ضروري لارو چارو د کارولو اړتیا هم لمین زوړي. خو په څیړنه کې راغلي دي چې ځینې نیمګړتیاوې لا هم پر ځای پاتې دي. له هغې ډلې دا چې د دې ناروغۍ درملنه لا هم ډیره ګرانه ده. د درملو د جوړولو کمپنۍ د جانبي عوارضو د مخنیوي لپاره لا هم د وقایوي درملو په تولید کې له احتیاط څخه کار اخلي او د امریکا په څیر د ځینو هیوادونو لخوا د سرطانونو پر ضد مبارزې په هدف د بودیجې کموالی د سرطان په اړه د څیړنو پر وړاندې جدي ننګونې رامنځته کوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
حمید نوری هغه افغان نابینا لوبغاړی دی چې تازه د برېټانیا لیو پانتونه افتخاري ډاکټورلا ترلاسه کړی ده. دی د برېټانیا د معلولینو په منډو او لامبو لوبډلو کې برخه لري. د افتخاري ډاکټورا ولی هغه ته ورکړل شوې او د ولی محمد نوری د ژوند په اړه نورې بیلابیل خبرې په دې راپور کې ووري چې دغه درمنی ژوند د لوړو شوورو په اړه د خپل غږ پیلې کې
لوړ زده کړې مان پاتې شولې ولګوه فقر او بیچارهګي و هغه ارمانونه په دې په بل لارې لاس سره ولکه افتخاري ډاکټورا.
هو د ولی محمد نوري د لوړ زده کړو ارمان نه بل لارې پوره شو. د بریتانیا سکس پوانتون د دغه هیواد د معلولینو د ځغاستې او لامبو د ملي لوبډلې د نابینا افغان لوبغاړي ته نږدې او ونې مخکې د انګلستان د پاچا د استازي په حضور کې دا ډاکټورا ورکړه. د پانتون په خپل فیسبوک پاڼه دا خبر خپور کړی و ویلی و ولی محمد نوری ته دغه ډاکټورا د ستونزو پر وړاندې د مبارزې د بیلابیلو فعالیتونو لاسته راوړنو بشري خدمتونو او په ټولنه کې د اغیزناک رول له امله ورکړی ده. ولی محمد هم دا خبره کوي
پورت په ډګر کې کومې لاسته راوړنې سمه کړې دي د هڅونې په برخه کې داسې بشري کومکونه چې کوم زکوم افغانستان کې او د ما پوهاوی په برخه کې د ټول ته په کتلو سره دوی دغه په نظر کې ونیول چې ماته د افتخاري ډاکټر را کړی.
نوري چې لس کلې بریتانیا ته لراته کېږي وایي تر اوسه یې ګڼ نور ویاړونه هم خپل کړي دي. دی وایي یوازې 15 یې تر اوسه مډالونه ګټلي، 20 یې د ځغاستې او 3 د لامبو په برخه کې دي، خو تر ټولو مهم ګټلې مډال یې کوم دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
کله چې کوین الیزابت سوندې ولا هغه ماته چیلنج را کړی او په نامه د 70 چیلنج د لامبو وهنه نو هغه چیلنج ما ورته پوره ک په لامبو وهنه کې بیا مغو چې د کوین جوبلی په نامه مډال ما تر اخ خپلې.
ولی محمد نوری وزید تل مریض کال په سرطان میاش کې د بریتانیا په لندن ښار کې د میټرو بلاین سپورتس په نوم د غاستلو لوبو چې نبینایانو لپاره جوړه شوې و د سرو زرو دوه مډالونه ترلاسه کړل. هغه د 200 متره واټن اتل شو. ولی محمد په 1402 نمبرس کال کې په جرمنی کې هم د انفیکټس گیمز په نوم د غاستلو نړیوالو لوبو د سرو زرو څلور مډالونه ګټلی وو. نوري وای تر نبینای مخکې کابل کې سکوهنه هم کوله. شپږ دېرش کلن ولی محمد نوری د افغانستان د کابل ولایت اصلي اوسیدونکی دی. په هغه نږدې یوه نیمه لسیزه مخکې چې د تېر جمهوري نظام په پوځي برخه کې دنده درلوده په هلمند ولایت کې یوې بمې چاودنه کې دنیا د تل لپاره تیاره او دی نابینا شو. واده یې کړی او څلور ماشومان لري چې درې لوڼې او یو یې زوی دی. د چې د بېوزلۍ د ژوند ناخوالې لیدلې وایي خپله هره نقدي جایزه افغانستان کې په کونډو او یتیمانو ویشي.
هر سالی نروس ما تا کوم نقدی جایزه چر کول کیږي نو هغه پیسې به زه وطن کې په بیوزلو کورنۍ ویشم په خاص ډول یتیمانو او کونډو ته ځانګړې شوې دي هغه پیسې.
ولی محمد نوری دا کار داسې مهال کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام د راپور له مخې همداروه نوړی په افغانستان کې 10 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي. ښایي د نوري مرسته لس وږي مړه نه کړي خو د احساس یې ډېرو زړونو ته لاره کړې تر دې چې نن له دې او نور فعالیتونو له امله یې ورته افتخاري ډاکټورا ورکول کیږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
کما پښتون ډاکټر صاحب نه دا شکر ناروغي شته دا اکثره دي.
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مجب خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دي.
زه جمعه دین امزایل پرانچین و سلیمه په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا وله
د انسانانو لجبن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
د خوست خار اړوند نه هیو کې د خروالې ل پرمختي بودیجې څخه د نګدي 38 میلیون افغانۍ په لګښت د یو شمیر سړکونو او د اوبو د کانالونو د جوړولو کارونه پیل شول. په یادو دوو پروژو کې تر اداري کمپلیکس پورې د سړک په خول او آزاد مینې کې د 6 کیلومتره بوګدوالي د سړکونو وی او بلې خواته د اوبو د اساسي کانالونو جوړول شامل دي. ځای وسیدونکو په یادو پروژو خوخي څرګندوي او غوښتنې کوي چې د خوست خار وسیدونکو ته د ژوند په برخو کې هم اسانتیاوی برابر شي.
په خوست خار کې د موټرو د نوې بارګینونو لسمه بیا تر اداري کمپلیکس پورې چې نږدې ټولې حکومتي ادارې هلته فعال دي او د خوست خار د څلورې ناحیې د کوڅو او سړکونو ایوي او بلې خواته د اوبو د اساسي کانالونو یا لختو د جوړولو کارونه پیل شول. سره لدې چې په خوست خار کې په خوا د یو شمېر نړیوالو بنسټونو او په خپل د خاروالۍ د پرمختیايي بودیجې څخه بیلابیل پروژې پلي شوي، خو لا هم خوست خاریان له لازمو اسانتیاو برخمن نه دي. خوست خاروال مفتی شهزاد نور راشد مشال راډیو ته ویل
دا پروژه ان شاء الله تعالی دې کال کې به سرته رسیږي. اهمیت په دې باندې دا چې دغه پروژه د خوست خار همدارنګ د کمپلیکس د کرکټ میدان او ملکی روغتون دغه نقطې ټول سره وصل کوي. همداراز سکل موږ په پلان کې لرو چې دا بودیجه را منظور وسوله، تقریبا شاوخوا 10 پروژې لرو. ان شاء الله خاریانو ته موږ ډاډ ورکو چې د تاسې په همکارۍ سره به موږ دا پروژې ان شاء الله شروع کوو، ان شاء الله سرته به ورسیږي.
د خوست خاروالۍ لخوا د پیل شوو په دې دوو پروژو کې یوه هم د څلورې ناحیې اړوند د سړکونو یوې بلې غاړې ته د اوبو د اساسي لختیو جوړولو پروژه شامل ده. د یادو پروژو یو تن انجینر جاوید جمشید وایي
دغه پروژه کې تقریبا 6 کیلومتره لختي شامل دي او یو سلنه هتیا لوی پلشکونه لس دانې کوچني پلشکونه په دې کې شامل دي. باید یادونه وکړو چې دغه پروژه د روانو اوبو یا د کانالیزاسیون سیستم او همدارنګه د اوبو مدیریت کې مهم او مثبت رول لري.
د خوست خار اوسیدونکو هم د خاروالۍ لخوا د روان کال د دوی نوې پیلیدونکو پروژې دوی ته په ګټه پولي او زیاتوي. په دې سره به د وارانی اوبو لپاره د وتلو مسیر او خلکو ته پر وخت د اړتیا وړ ځایونو ته رسیدل آسانه شي. د خوست دوه تن اوسیدونکو احسان الله احمدی او محمد حلیم مول
مختنه دغه شولې څخه چې دلته موږ تلکتي جوړ کی سرکونه پخې کی ترڅو خلک د سن څخه بچي همدارنګ زیات دی بل ترنټ کیږي زیات نر غیر مست کیږي لدې وب څخه خلک ملاریا او د منګا سو د سنځه نو موږ هله دغه شولې څخه تلکتي موږ ته جوړ کی سرکونه پخې کی ترڅو پینده کې د سن څخه وژغورل شو.
دا خو ډیر مهم دی ځکه مهم دی دا دی ولایت او میلیارډو خودنه ډیر کسونه چې روزانه ولایت ډیر کسونه چې تدا پوښي هو ډیر سہولت وي. دا خبره ده د عدالت د څنګه خدمتونه قبول کی نو دا سلام چې کوم د جو سی په خوای دا ډیر مهم سره راغلی اوسه نن دی پره
دی ادمانی ورده په خوست خار کې هغه استوګنیزي پروژې چې په ورسته یوه لسیزو کې پلي شوې لکه آزادۍ مینه، خواجمتون تپه، سارنکوټ، قلموال مینه او متون مینه چې تر دې ری د کورونو له مالکانو د خاري خدمتونو پیسې هم ټولې شوي، خو بیا هم له برېښنا پرته د کوڅو سړکونو، لختیو، ګلدانونو، پارکونو او نورو ټولګټو تاسیسات په جوړولو کې ورته د پام وړ کار نه دی شوی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم دا ازادي رادیو پورو کارکونکو ته سلام او پاسله سلامه. زموږ مشکل دا دی په کابل کې چې میاشي ونې میاش مخکې د برق بیل راته ان وی میاش پاسې یو نیم بشپاس راته 200 روپے به راته اوس بیل ار 15 شلم ورځ راځي 1200 روپے بیل راځي او دا زیات مشکلات لري. دلته خلکو ته اقتصادي ستونزې خلکو دومره نه دي اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او د سپیره د برق بیلونه دومره زیات راځي. نو هیله کوم چې دا پیغام تر پوره شوه کور سګي او دا جدن په دا موضوع کې هغه به خپل کم همکاران چې دي دي کم کار کوم چې دوی سره په تماس کې شي او د دوی مخه به ونیسي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم زما د هاشم روزګان ولایت خبر کوم دا ځینې جاران چې باید په دوه ماجور ورونو سره کومکو کې باید کومکونو سره وکي د پاره د خدای دا مسلمانان چې تباہ او برباد دي او په دې باندې د هر څه سخل چې چې را به چرګان تاغلی دي ماجر د ماشام ګول نه لري. زما د دوه ورونو سره پښتنه ده باید دوه مسلمانان سره کومک وکي. یو ځای ګرمي ده، بل ځای بیکاری ده او خلک ټوډي نه لري. دوی چې دی دا غټ غټ تجاران دا باید کومک سره وکړي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس ودریږي خوله دریږي. نو د لاس تر یدل معنی دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پرګاره دریږي، لامدغه ځات څخه د یو کورنۍ د یو ټولنې بدبختی پیلېږي. همدغه ځات څخه جرمونه سرچینه اخلي. همدغه ځات څخه بیا د کورنۍ سرپرست د ته اړکیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي یا د یو چا کور تور واوړي یا غلا وکړي او یا همداسې وکړي چې له وطنه مسافر سي پر خطرناک لارو باندې نور هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بل بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کا. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي، د دغه کورنۍ چې پهغه کې ماشومان دي، پهغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی. د بیلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي. یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوس پنې راټولې کړي وي پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15-16 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15 کلنې 20 کلنې 10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي. همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ شول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي کې خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغه کورنۍ کې رازواني رالویږي، هغه دا حق نسی لرلای چې خپل په خوښۍ څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولای نسی، یا داسې چې انتخابوي وس نه لري. د همدغه وس لپاره به بیرته مجبور کیږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدوري او د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنی په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالی هغه عمل رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه عمل رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل شوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یو ګولا ډوډۍ وګټي.
بله وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نشي کولای. د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق همدغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي. اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تیر کې زموږ همدا ګیله وه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خیل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر همغه لار ولاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپل هم طالب پلویان یا طالب مسؤولین پر بل نیوکې کوي. موږ وینو چې یو مسؤل د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دنده ګمارلی دي، بل مسؤل 40 کسان په دنده ګمارلی دي. دغسې حالت ناسم دی. دغسې حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو. نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ږدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کیږي. یو وخت هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت ړنګ سي، 40 کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورسه جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان فاطمونو زینبون ورسه جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزو خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې په افغانستان کې بیکاري رامنځته کېږي، په همغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبور کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نور هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، پر لار به وژل کېږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایرانو د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی، او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي. ځکه دا ځوانان چې ځي، دوی د کار په لټه دي، بیا ځینې کړي په ډېرې اسانۍ سره کولی سي چې دغسې ځوانان ښکار کړي. ښه بېلګه د ایران له خوا څخه د فاطمون په نوم او د زینبون په نوم افغان ځوانان سوریې ته د جګړې لپاره لېږل وو، چې موږ تاسې شواهد لرو چې د سوریې جګړې ته افغانان لېږلي وه، یمن جګړې ته لېږلي وه، لبنان ته لېږلي وه، ایران لېږلي وه. دغه ځوانان و چې دوی د خپلو کورنیو د ساتلو لپاره ایران ته د کار لپاره تللي وه، خو هلته د سیاست ښکار سوي دي. همداراز که چیرې په افغانستان کې د نن کار نه وي، کاري زمینې نه وي، همدغه ځوانان چې پر کور وزګار ناست دي، د مور او پلار او د خپلوانو له خوا څخه یو ډول نه یو ډول د پیغور سره مخ کیږي چې ونو تا خو پشیره ته غځولې دي، ځوانې ته د ورځ لپاره یې، نو ته خو مجبور یې ودادی وهادی. کله چې ځوانان له دغسې کرغېړونو خبرو سره مخ کیږي، بیا هغوی مجبور کیږي چې یو ډول د زیدیت له مخې و جرمونو ته لاس واچوي. کوڅې ته ووځي، یو څوک ووهي، د چړیو، د چاقو، د وسلې په زور له یو چا څخه پیسې واخلي، له یو چا څخه ټلیفون واخلي، له یو چا څخه موټرسایکل واخلي، یا د یو چا کور ته واوړي. یعنی په کل کې بیکاري زموږ د افغانانو په زیان ده.
تاسو په دې خبرې وکړې چې کله په مملکت کې کار نه وي، نو له کس نه د کورنۍ مسئولیت ورلغاره ده، شاید جرمی مسائل پیش کری، شاید نور دسی چه تلاس ور تکری چه آغا مناسب ندی، او بلا خبرداره چه دی طول کورانه حق تر پخولندی که گی پا دیو تاس خبری وکری. که پا دیرا تا وقت که گی چه لر روحی و روانی ارخه کلتی یو چوک کار نلری، دی کورانه سترگی ورتا چه یو چوک تر آوری، څوم را دغه سړی باندې سخت تمامېږي.
دغه روحي مشکلات ډېر کله موږ ځینې کسان وینو چې هغوی یو ډول سټرس لري، یو ډول فشار کار لري یو ډول تشويش کوي. بیا دغه تشويش لامل ځینې کسان په نشو رشد کیږي. نشه خپل فشار دی. کله چې یو ځوان تر ډیر روحي فشارونو لاندې راځي هغه د دې په خاطر چې لږ فکر پر بل سي لږ دغه پام پر بل سي بیا نشو ته مخه کوي. دا څونه نشیان چې موږ وینو دا د همدغه سي بیکاروي زیږنده ده او پاتې سو روحي ستونزې سل پر سل ورسره تړلې دي. دا اوس موږ تاسو په افغانستان کې یوه نوله ورځ اورو چې په دې سیمه کې او په هغه سیمه کې او په دې سیمه کې یو ځوان ځان رازړولی دی، ځان یې وژلی دی، ځان یې ویشتلی دی، ځان یې له یو منزل څخه لاندې راغورځولی دی. دا ټول روحي ستونزې له غربت څخه رامنځته کېږي. کله چې د یو ځوان جیب خالي وي، کله چې د کورنۍ د یو سرپرست په کور کې د ماښام ډوډۍ نه وي، کله چې د کورنۍ په یو سرپرست باندې د ورځې اولادونه ژاړي، نو هغه مجبور کېږي یا به په عام بازار کې اولادونه راباسي او وایي به چې زه د خپل اولادونه نور خرڅوم نیسم ساتلی، یا به راولاړېږي خپلې لوڼې به په دوه کلنۍ او په یو کلنۍ کې د دې لپاره پلوري چې پاته کورنۍ په وساتي، او یا به یو پلار راولاړېږي پر یو غټ بینر باندې بلکې چې زما کورنۍ له لوږې سره مخ ته زه خپل پښتورګې خرڅومه. دا هغه څه دي چې د غربت له امله رامنځته کېږي. که چیرې کاري زمینې وي، کاري فرصتونه وي، کارونه وي، ځوانان په کار اخته وي، د کورنۍ سرپرستان په کار اخته وي، بیا به نه جرمونه وي، نه به له هیواد څخه پرار وي، نه به بیا غلاوي وي، نه به بیا په دغه کچه جرمونه رامنځته کېږي لکه څنګه چې نن سبا موږ وینو یا موږ سره مخ یو.
دته یو کار نه ورکول کېږي. څومره په ځان باندې اعتماد له لاسه ورکوي، څومره په دې باندې پښیمانه کېږي چې دومره درس، دومره تحصیل دا چې زده کړی اوس په درد نه ورته لګېږي، څومره دي د خپل ځان له خپل سترګو نه لویږي.
دواړه کسان دي. یو هغه دي چې زده کړې کړي دي په دې تمه چې سبا به زه په خپل هیواد کې کار کوم او تر څنګ به زه خپله کورنۍ ساتم. بل هغه ګروپ خلک دي چې هغوی زده کړې نه دي کړي او هغوی ان د کار په لټه تر ایران تر ترکیه پورې ځان رسوي. دا دواړه ډلې چې دي دا هم د کار مستحق دي او هم د کار اهل دي. ځکه اهل دي چې یو څوک بیکاری تر ترکیه پورې ځان رسوي نه په دې خطرناکو لارو باندې، او یو څوک د کار اهل نه هغه بیا څوارلس کاله، شپاړس کاله، اتلس کاله زده کړې نه کوي، زیات کم زده کړې نه کوي. یو څوک پنځلس کاله، شپاړس کاله زده کړو ته ورکوي، شپه او ورځ پر ځان باندې تېروي، د ازموینو لپاره چمتووالی نیسي، خپل اعصاب په درسونو خرابوي. معنی دا چې دا کس ژمن دی، دا کس لکه ډبره دی، دا کس لکه ونه پر یو ځای ولاړ دی، دا کس غواړي چې په ځانو، په خپل ټولنو، په خپل هیواد کې تغیر راولي. همدا ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی، پر حکومت مژغ دی چې همدا ځوانان راټینګ کړي، همدا ځوانان دي چې د خپل هیواد سیال کولای سي. که موږ غواړو چې هیواد مو سیال سي، د دغه اوسني حالت څخه موږ راووزو، حکومت لره بوي چې همدا اوس کاري فرصتونه پیدا کړي. هغه ځوانان چې فارغ شوي دي، لیسانس دي، ماستران دي، دکتوراوي لري، هغوی ته کاري زمینه برابره کړي، هغوی د لدندو نه لري کوي، هغوی د نه مایوسه کوي، هغوی د نه قدمن کوي، هغوی د نورو لمون ته نه اچوي، هغوی د لزان څخه نه لري کوي. ما په بار بار ویلی دی چې هغه ولس چې د اربکی لویری د پولیس لویری طالب ته غیر ورکړ، طالب ته په کور کې ځای ورکړ، هماغه ولس سبا د همدې طالب په وړاندې یو بل لیډلې ته، یو بل کس ته بیا په خپل غیږ، په خپل کور کې ځای ورکوي. مخکې تر دې چې خدای مکړه افغانستان یو بل لوی کرغیړنې او پردی جګړې ته لویږي، ښه وخت دی چې وقدې له منځه ولاړې سي او ځوانان پر ځان ټوکړې سي او ځوانان ته د ځوانانو او ولس ته د ولس په سترګه وکتل سي.
د دې چې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی هغه مخري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي او هغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس چې له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم.
په کور کې دونه څه داخلي پخلی لپاره وي چې یو څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پر لپسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو یې غواړي. له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تندې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه وي، دا د کورنۍ ورسره پرسته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډیر سم خويندې بده نور اشتمون په کورونه کې کالی پرولل او ته بیروري په خواله نن سبا کارون هم نستاغم لمنځت لیدي نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرست نور څو یم دا ورته وای چې ولارس که زهر ارزان وي یا که زهر څوک په پور درکوي زهر په پور رانیسل دغه ژوند چې هر د دې کې مرګ مرګ دی راځي چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخ لا نور ځان وښنو په ژوند کې دوه شان دي یو ضرورتونه دي اړتیاوي دي بل پرمایشات دي په کول کې خويندې او ورونو هر څوک چې دي غوی باید په دغه حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي اقتصادي مشکلات دي دوی باید له پرمایشات څخه لیرې سي یوازې یوازې اړتیاو ته پکتو هغه شان ته پکتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کیږي چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی په دغو کې د کمونه وکړي سپما دې وکړي د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي فرمایشات هغه مال د پرېږدي چې کله یې په اقتصادي حالات سم سو سمې ولیدی بیا کولی شي چې هغه فرمایشات مخته ولاړ شي او هغه هم ترسره شي
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي له یوې خوانه کار ونه وسي له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي وضعیت څومره خطرناکه کیدلی شي
دا زیات خطرناکه کیدلی شي بد ته جرمونو مور ده بیا به داسې چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي یا به مې په چاړه او چاقو وهي او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته هغه به م راڅاخلي
څه ویې لرئ تاسو حاکم نظام ته دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي هماغه دي تطبیق د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړې وي او هغوی به یې له یو غټ بحران څخه ژغورلي او هغوی به یې له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي ایران او ترکیې او نور هیوادونو ته ځي راګرځولي وي تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي هغه که بانکونه وي که موسسات وي او شخصي پنګوال وي دا ډېر ښه دی دا کولی شي چې زرګونه کسان پر کار شي خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي اوچا څه وایي نور څه وایي چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي ماته ځینې خویندې ځینې ورونه ماته میسجونه کوي باور مې وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې ږغ واوري داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی په میاشتو میاشتو همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي ږغونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي اخلي پخلي لپاره نقطې پیسې ورکړي یا هم وړو غوړي بل څه ورکړي باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډیر ستا چې دوی وایي ځینې شتمن د خپل کورنۍ غړي پکښې لیکي دغه کونډیانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلی یي هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅخه ایستلی یي پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري هغه یو څوک ولري نو حالت دردونکی دی هیله مو دا ده چې حالات ژر تر ژره تغیر سي که تغیر نه سي لوږه ډېره غټه بدمرغي ده ډېره لوی بدمرغی د همدې لوږې څخه ډېری بدمرغی د همدې لوږې څخه رامنځته کیږي هیله مو دا ده ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعات باندې او پر خپلو کروڑو باندې لسره بیرته غور وکړي همدې ولست مراجعه وکړي همدې ولست دا سیغي خلاص کړل لکه څنګه چې دوی خپل وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی هیله مو دا ده چې همدا سی وسی
ډېر زیاته مننه وطن دوست صاحب تاسو ژوند دي سلامات اوسئ
خوشاله اوسئ ډېره مننه
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې وشولې لمکسر په خبرونه کې میل ما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځای کې چیست الله ممال او ملګری
Okay. Yeah, they are the sun.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
Thank you.